السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. لن خبرونه د اسلامي همکاریو د سازمان استاجیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استاجی طارق علي بخي ته او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤول جمال الساعتی د جاپان د حکومت له چارواکو د دې هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډه لرلې. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړی پکې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیایي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یوه لاره پیدا شي. د بیان له مخې د دې غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوې چې څرنګه ممکنه ده اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ له افغانستان سره مشترک همکارۍ ته زمینه برابره شي. په متحده عربي اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله څېړل شوې. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده، تر سلو ډېرو نړیوالو بانکونو اساسو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنو کارپوهانو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلنډا کوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسېږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کېږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی دی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ راوسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګېدلي. نن له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې څلورمه ورځ د افغان لوبډله په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش اتو وکټو ته. پرون چې کله د لوبې وخت پای ته ورسېده، افغان لوبغاړو په خپلې دویمې پاڼۍ کې پنځه څلوېښت منډې کړې وې او دوه لوبغاړي اوټ شوي وو. کپتان حشمت الله شهیدي هم وروسته له ټپي کېدو له میدانه بهر شو. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبډلې د دوه څلوېښتو منډو په توپیر ګټلې وه. ایرانی او غربی چارواکی د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز اژانس چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگتن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشې کېدو پر مسلې وغږېږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبره تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماټیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د دوه سوه پنځه میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل د مرستې د اساسي خدماتو لپاره دي، لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلنکن زیاته کړه دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واري شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري میاشتې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر پنځه میلیونه ډیر اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. ورځ مو په خیر. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. دا راپور چې یو بنیادی ټکی له خصوص سره د طالبانو د چلن مسأله ده، اټکل لري چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټي د بشري حقوقو شورا سره شریک کړي. جزئیات یې احمد شیبرور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبرې وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې د شاغلي بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را چرخي.
ما ګوش اخر خود را میکنیم کې صداي زنای مردم افغانستان
دا وای موږ به خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص او زموږ خوشتنه په بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغل بن کوراندي ست پام لرنه وکړي. د دې ترڅنګ د افغان شزو ژخته غوښتي یات میکنه
به به صداها ګوش میکنه.
د بشری نړیوال سازمان هم پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشری وضعیت په ځانګړي ډول د شوزو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان شزو په استازیتوب په دې غونډه کې د شزو د حقونو فعال او د بشري حقونو د دفاع د شبکې غړي نیکی نیاری همدارس د شزو د حقونو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې لښوځو انجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبیس راپور د پنشن بیپورس د ملګرو ملتونو په پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه بیا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 شخص دي. طالبانو په تیرو سباندې 22 میاشتو کې لشپژم ټولګي ورپورته جونې لستاکرو ګرځولې دي او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د شزو پر کار باندې سلکاولې دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ شزو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو شخ کړی دی چې د بشري حقوقو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې لنډیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شا نه کړي او د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
اور دل مچ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خدا ډول غونډې تر کومې کې چې په افغانستان کې د خوځو روان وضعیت د بدلېدو سبب کېدای شي. د نور پښتون ته فعالې ظریف غفاری د مارکه کې جواب ویل. ګوري
ملا یعقوب یو مارکه خبره شو چې په هغه مرکه کې د دوهې د تړون په اړه بحث وشو. په هغه تړون کې ملا یعقوب واضح ووي چې د بشر د حقونو په اړه یا د ښځو د حقونو په اړه د دوهې تړون هیڅ نه و یادوري پکې په هغه تړون کې نه دی شوی او هیڅ مسؤلیت چاته پکې نه دی ورکړ شوی. د هیڅ موضوع د بحث نه و په تړون کې. کله چې دغه موضوعات د بحث و هغه موضوعات نو د دوی بیرته دغه سی غونډې نیول چیغې مذاکرې خبرې بحثونه کانفرنسونه هیڅ نور د باور وړ نه دی.
اغلی غفاری بیا په دې برخه کې افغانستان په خپله د نړیوالو قوانینو په اساس جنو بشري حقوقو ته ژمن دی. د مزکه په کوری کې د یو هیواد په صفت باندې جنو اصول باید مراعات کی. نو فکر نه کوي چې لشتر لشتر دغه موضوعات چې پکې یاد شي دا په خپل یو غشتنه ده یا تقاضا ده لکه د مکتبونو او د سنور موضوعات چې طالبان ممکن مجبور کیسه دا پرنس
کوري. طالبان مخکل دي چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي لکه څنګه چې د خارجي اساکرو د وټلو او یا هم غوښته د امکاناتو د مساعدولو لپاره تری کرخی پتړونو کی ورتکی خودل شوی او طالبان هم مجبور او مکلف ول داغه د عملی کول لپاره او د پلیکول لپاره. نو هم غشي دوی کولای شوی چې د خزو د قانون پاړه هم وکي خو نه دی کړ. 500 نه دی دغه سی فرمانونه د خزو د قانون د ترپخولاند کول لپاره او د غوی د زپلو لپاره دوی وړاندې کړی دي چې په هیڅ قانون په هیڅ انسانيت او په هیڅ دین کې ناراضي. خو برعکس نړیواله ټولنه نه و دا چې اکشن خلی خالص سټمنټونه ولي او د دې سربېره د 140 میلیون ډالر ورته لې
تر اوسه پوري یو ټکه سي نړیواله ټولنه بیا بیا هغه ادوي د نجونو او شوزو حقونه دي او وایي چې د همدغه خاطر خصوصا دوی حاضر نه دي چې طالبان حکومت په کابل کې په رسمیت وپیژني. د اقتصادي بندیزونه هم یو لړ لګول شوی دی لکه د بانکونو په برخه کې. نور نړیواله ټولنه عملا څه ګام واخلي؟
نړیواله ټولنه طالبانو ته د دوه د تړون په لاسلیک کولو سره رسمیت ورکړ او طالبان نو چې دومره یعنی په هر برخه کې حتی د افغانستان د بشر غږ هم نه اوري. پاندې باندې د کچاغوی وای چې خرڅوي وای په امریکایانو باندې امریکایان به ته مونږ ته خرڅ کړي.
نو او بخښه نو هلاره څه ده چې سبا افغان انجلې په افغانستان کې مکتب ته لاړ شي او درس وای او د کار زمينه ورته برابر شي.
یو ځنې هلاره ولسی پاسون دی. یو ځنې هلاره د ولس پیداری دی. یو ځنې هلاره په خپل ولس دی. دا ولس چې په خپل پانسيږي هغه پلرونه ورونه
څنګه پاسو وبخشي یعنی وسلې تلاسکی
ګوره خبره د وسلې نه دی. مونږ ډیر واځي مونږ جرګی لرو مونږ مرکی لرو وخی ماته چې ترننه پوری هیبت الله ته یو د زادینو د مشرانو د سنگیرو جرګه د خزو د قانون لپاره ورغلې.
تاسو د مرکه په پیل کې د ملا یعقوب مرکه ته اشاره وکړه. د ملا یعقوب په مرکه کې هغه کوم کسان چې ورته ناستو تقریبا اکثریت هم د خبره نارینه ول ټول هم د خبره ورته وکړل چې د نجونو د مکتب موضوع به څنګه شي.
خو د ملا یعقوب جواب ته ملا یعقوب
نه جواب خو بیل خبره ده، یعنی تقاضا می مطلب ده، یعنی خلکو خو تقاضا کړي.
تقاضا هم چدی بحث تقاضا هم چدی ګوره پیو ګل نه پسړلې کی مونږ د افغانستان په څومره ولایاتو کې ګوره هداقل هداقل سبق مخ کې د بدخشان کې د طالبانو والی وجل شوی وو، دغه والی په جنازه کې څومره ولستر ولاړ ول څومره نارینه ولاړ ول هغومره نارینه ماته په بدخشان کې وخی کوم یو ورځ دغه بدخشانی ماسیلونو لپاره درېدلې وی چې د پانتون د دروازې په خوله کې وهنی وکړلې.
ظریفه غفاری و چې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب ول.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو مترو او ریدالیسن.
نیمروز کې یو خیریه بنسټ د هغو 500 بېوزله جوړو ډلې زواده کړی چې اقتصادي کمزورۍ لامل یې نشو کولای ودنه وکړي. یو زیاتې دی راپور کې
بیکاری بیوزلی ناوړ ریواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لرو بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور غټلو بیکاری له عمله کلونه کلونه د دوی ودونه زندول کیږي. ګل احمد هغه بیوزله ځوان دي چې پرونی نیمروز ولایت کې د 50 جوړو ډلېز ودونو مراسمو کې واده تر سره شو. نو موړی ازادي رادیو ته ویل شپکاله مخ کې کوزده کړي وخو د بیکاری بیوزلی او لوړ ولور له عمله یوازې وتونه چې د ټاکل شو یو 15 لک افغانۍ څخه نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب برته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم تر سره شول. ګل احمد د خپل خوخه احساسات ازادي رادیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی په ډیرو شاندارو مراسمو او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسیدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړې وای د ډلېز واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستي و چې نمایي خزیوي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بیوزله جوړو د واده مراسم نیولی وو. خاغله سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمنځ زد او بدی د دې لامل شوی دی چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزندېږي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نو موږ 13 میاشت کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړو چې د مختلفو د ټولو ولسوالۍ څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځوانې تقریبا وکاله شپږ کاله تکاله اته یو ځوان پکښې و چې لاس کاله هم خپل واده نسوي کولای. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډلېز واده کې چې موږ په منځګړی توپ کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډلېز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران از موږ په منځګړی توپ باندې هغه ولوار ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغله سیلاب وای د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوی او زوم د ارتیا ول ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي سلوي خلمه د سنگار بلابل توکي پیری او د زوم او ناوی په واکي ورکوي. سید احمد سیلاب وای لوی خو به وزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بلابل او ریواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیرې ځوانان اړکړي دي چې بهرنۍ هیوادونو ته قچاقی لار ولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډلېز واده دا مراسم داسې محل تر سره کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې چې ډیرې ځوانان د ملامتونکو ولورونو غټلو په خاطر د گاونډوي هوادونو ترڅنګ اروپאי هوادونو ته پر قچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیرې خپل ژوند قرباني کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو دفاع وزیرانو نه توانیدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په جواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړه بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو دې وزیرانو په بروکسل کې د خپلې د ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ شمنې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناتو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز وکوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناتو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه:
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې ویلې سيزي کې ناتو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناتو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بلور ته د ناتو دفاع وزیران مونږ توانیدل چې د سویډن د غړي توپ ستونز حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کولونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناتو غړي توپ تسویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور به مفهوم ځندول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کولونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې ده موبایل چې د سویډن د ناتو غړي توپ د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بلستروم وویل چې سټاکهولم له انقرې سره د موافقې شرایط پوره کړی دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
او سم لجمن سره سم د ازادي رادیو نورې خبرونې خبريږي. تاسو اوریدو ترابول
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وای دیوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دم سخنیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې دیوې لوی کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دړول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي:
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولې چې دا ژوند سمون اخري کچیر ته سمون نه خول نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي. هغه مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړي ده چې د خپل کفاءت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونی سي. بل څوک انتخابي شریعت د هغه ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سول او لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولې سي له دوهم سلی سره واده کوي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپر کوي. کله چې یو جلی او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصي دل ساده کار نه دی. که هر ډول سختی او ظلم وی خځه باید وزغمی، ځکه لایبه خوای کورنۍ ورته وای چې کدا طلاق واخلی د دوی نوم بدیږي. لبل پلاو میړه هم نه وړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو. طلاق نه سخیسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي، بیره طلاق راکوي اختار به راکوي چې بل چه سره تواده نسی که وی تا بازه پریندم زبل چه سره وده وکی او کتب بل چه سره وده وکی هاکه از ما مرکم تا با مرکم نه هر سمرا چی ظلم پا منگ باندیوی چرش تمرا ستم پا منگ باندیوی منگ باید لغا سری سره تیر کن که چرسی که بنگی که بیرای که هر رقم سره باید منگ افغانه خزی دغا سره جوند وکن زکات هغه من ته طلاق نه راکې که طلاق راکې مونږ نه پېږدې چې خپل چا سره واده وکړو او که واده وکړو هم نه به موږ ژوندې پېږدې نه هغه کس
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې تجربه خودلې چې افغان میرمنې تر آخري هله پوري کوشش کوي چې ګډ ژوندې ګډ واټ نشي ځکه دوی ته هم دا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته دا غلې شاملې په باور په ژوند کې د یاري ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي بیلتون دې هم د دوار خواب بخواخه بی
مثال ام پا نامزاتی که چه ام پری خودل شیوی دی خود نامزاتی دوره خود دوره ده چه مثال ده امتحانی دوره ده یو بل باید سره او پیژندی او که خواخه نشو پری دیدی ده که اس مشکل نشته ده بیا پس دواده نه چه مثال ماشوم داره یا اول خواخه باید خلق فکر رو که ده موضوع لاره باید پیدا که چه پس خبره بندی دیدی شخاره ده و پس خبر بندی سره بیلی گی که بیا او نشو اسلامی طریقه ده باید بیل شي او چې بیلی کې باید پر ازه باندې بیل شي خزم حق لري چې یو مرو لري به مثال طلاق کیږي سونه وخت پورې مرته ټاکل شوی چې خاوند باید دغه پښتنه وکي دغه ډوډۍ وبور کی پښتنه وکي او مثال بچی میرمن ته ورکول کیږي کچې ته خزه خپل خوخه باندې زی نو هغه څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دي یا ژوند دي که هر څه ده هغه باید ومنل شي خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي نارینه که طلاق ورکي هغه د کور مرته پاتې کیږي ژوند هم پاتې کیږي دستی که ده بلخز هم کهی بچان هم تینه اخلی پسی کم نکیگی خزینه بیچاره هم پا اولا کس وزید لیده هم پا آخره کس وزید لیده نو دیدی خبر پختنه باید داخل گوگی هم ده غصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی باید بیلیده ایم هم ده غصه پا خوشحاله وشی چه کلا وی بیلیگو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی چه چه مشکل داری تپ ده کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره پس ده غیز مشکل نشته ده سعی ده وقلا و یا دری که سره طول که یا مثال محکمه تزی خبر خلاصه محکمه چه فیصله که که ماشوم ورته ورکه که کور ورکه که اقا مهر ورکه که سه ورکه اقا باید به خوشحالی بنده ده اومنل شی
میرمن شامله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي
د دې خبرې نه یو بل خبر د خلک به جوړی ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه وکي الک نه پښتنه وکي چې خوخی او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي پس هغه دوی واده وکي چې کوشش وکي د ژوند دی په خوشحالی به مخ لاړ شي نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل بخوخه کوي نو دې کې ناراضی دی ښځه د خاوند ډیری او بیا کله چې مثال ښځه خاوندم که راضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه په کلاس وهنه کوي نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالی واده کوي او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټول جګرخونی خزه تر رسیدي او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې د پښتنې او کې جوړې ماشوم ته نه خستل کیږي وهل ټکول خوري نن بدګي ورته رسیدي مثال کم دغه سپری دی چې لا شي پلار کرے کینی ورندار مثال خور مور د خپل خپلوان ټول ورته دی ول راغلی دا څنګه راغلی دا یا طلاق شوی دا اته د ډیر لری لری کورنوي ته د دې خبره رسیدي دغه د لور خسر خیل ته د لور خسر خیل ته د ماما د لور خسر خیل ته دغه د نور نور ټول زاینه کې دا وازه کېږي چې فلان کې لور نه فلان کې خور طلاق شوی ده او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهل خوړل ټکول خوړل بیا بدله وګي به واتګي به وا یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلود هغه وخت کې هیڅ څوک چاته ناراضي چې ټول وهل خوري یا تاسو د پکار دی یا تاسو حق دی یا دغه هغه وخت کې به هیڅ څوک ته پختنې ته ناراضي
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کاچې د ټیټوالي لواجه ګډ ژوند له پایله لجار او جنجال سره شروع کیږي کچېری خلکو تعلیم درلودلای د ستونزې تر ډیره حد راکمېدلې د کابل اوسیدونکو مینه حسنزی په دیړه وایي
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې خزینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. همه د مورګنۍ فامیل او همه د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړی ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پسرفته او درم جهان مملکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره بداوي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهې باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې دی یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی اسنځي وایي که هلکانو ته له ماشوم توپ څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خواښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړې دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کته شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لیتوګه کله چې د ویټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپل کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادی او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو وشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وخت نلور موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کېدای شي چې حل شي او کېدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کېدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ او بریدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري خزې لرو، یو خزې دي چې باسواد دي بیرون کار کوي، یو هغه خزې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته، چې خزې ډېرې زوريږي په دې لحاظ باندې. نو هغه خزې طبعا ډېرې زوريږي چې بیرون نه خبره وسی، تعلیم نه کړي، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا باج هغه خزې ډېرې زوريږي چې هغه د تعلیم کچه خسې. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع تکرار سو کوڅام په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي خځې ته طلاق ورکړي، ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کې، بس لکورې باسي لګي. که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړی لخوا تاوتریخوالی وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې غلط تاثیر ته وغږیږي. خځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کولی شي، خو خځې نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حق چې د خځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه می، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زمونږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زمونږ خځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زمونږ ډېرې سړي هم بي سواد دي، د خځو هغه کوم حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن مونږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټي موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې مده طویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو زلای تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته چې دې کې مونږ ذهنیت سازي وکړو چې خځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. کدی فکر چې محاکمو ته خځې لاړ شنو، بیرته چې کور ته راځي، هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمونږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زمونږ چارواکي او زمونږ محاکم دغه موضوع خزینه وته برابر نه کی، ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپ اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډیر موضوعګان نور پاتې. نومره موضوع زمونږ د تعلیم د زده کړې ګوره، د خزونه د حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړي هغه د هغه ټول ته غستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، چې د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه ونه غستل شوی دی. تیر چې موږ د طلاق موضوع مخکې ډیر نور حقوق دي چې هغه نور کول کېږي، خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع وسم دغه د میرمنو د طلاق موضوع او د دوی حق چې اسلام ورکړي، نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي. خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کړي، چې خځې بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دغه تنظیمات سازي فعلا نشته دی چې موږ د خځې حقوق خدا خو دغه حکومت هم غوښ داسې نه دی، چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځې دلار شي محاکم ته. دې کې ستونزې شته.
بله، که درته وایي چې کله یو میرمن په کور کې مله مشکلات سره مخی، حکومت هم غږ ونه وري، تاسو د یوې خځې په صفات خځې هي در کولای سي، په دوی څومره سختي تیریږي؟
او ډیر 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې. په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې دي، په ټیټه کچې دي، په هر کچې دي، خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي، یا د ټولنې قرباني دي، یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خزې په قربانی دي. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزې دي ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکومی دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په دسه ډیره دردمند ده. او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزې چې د ستونزې سره مخامخ وي، بیا به هم ریاستونو ته راتلې، دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمو پورې بتللې. هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، دا غي په مطابق د دې مسله حل کیدله، مشکلات ټول حل کیدل. خو زه فکر کوم اوس به د خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخواه په خارو کې په لوړو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی، او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لار شي د ستونزې حل شي. نو زمونږ چې کمی خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې ښځو تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایل باندې موږ ټول یاګای یو چې موږ د ښځو غږ جګ کو او د ښځو ستونزې حل کو. خو په چا یې حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ د هغوی د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېری ادارات وو چې د ښځو ستونزې حل کولې. اوس هېڅ داسې اداره نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي. او دلته خو موضوع یوازې نه ده، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېری تاوتریخوالي سره مخامخ دي. هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ور ډېری موضوعګانې دي چې زموږ ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې ډېرې موضوع. زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته. ورته
هغه وخت چې تاسو رئیس وای مېرمنې به چې راتللې چې د دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو د یو ښځې خاوند به پوډري وو، یو عمل به درلودو، کور کې به نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی وو، کور ته به همیشه ناوخته راتلل وو. بدې چې په کوم ځای کې ناست و هغه عمل به کړی چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو، بیا به ماشومان او موږ خوب للو وای، نه تنها هغه خپله موږ ټول په همدغه مرض اخته کړي وو. بالاخره موږ به د کورونه ایستلو نفقه بیا نه راکوله چې نه به راکوله، به موږ مجبور شو چې دی به ریاست ته راغله، محاکمې سره خبره شریکه کړه، محاکمو هغه پیدل ته باندې چې دا نفر نه نفقه نشي ورکولی، دا به طلاق واخلي. بیا به طلاق اخیستل زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به وو. حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي وو، هغې به اور اخیستې وو، هغې به ځان ته اور اچولې وو، ډېرې موږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حد ډېر وو، خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رانه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفې فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي. هر نو ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې، هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد به جنگ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سی بد ډېر عکس عمل وینيني چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي. نو بالاخره بیا دوی تبان اداراتو ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابر کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خوی، یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي، نه خپل مسؤلیت مني او لبلې خو بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي. ووز تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز د افغانستان د ښځو وضعیت سره کوم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت د غوی په نامه یو ریاست او محاکمو کار کوي، حتی تر ولایت پورې ټول ځانو اداره، ډېرې ادارات دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزو د رسیدګي کوله، د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزو د رسیدګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې، هر څه چې په دې تاو تریخوالي، هر نو ظلمي، حتی د زده کړې د ماشومان د زده کړې حق دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د ځوانانو د خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي، نو دا غي نه ډیره حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خزه ایز د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خویندې هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډیر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ترسوي؟
بیخی نو کولی شي یو مرض واخلي، بیخی ژوند له لاسه ورکړي، بیخی لیونی شي. زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه، اوس د ووس لپاره د تاسو مشوره به افغان ښځو ته څه وي تر هغه وخت چې حالات بیرته سمیږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي، دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی، باید خپل مورال د لاسه ورنکي، باید خځه قوي وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کړو کې ماشومان هم د ماشومان زده کې کوي، هم د دې زده کې کوي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي، خیاطي وکي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلي، دا د زمونږ په چارواکو، زمونږ په خویندو، زمونږ په ټولو راغلي، دا چې په خاني حکومت خلک دي انو زما خويند دي باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويند باید قوی وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوی وسی
bale او دغه ناخوال سره چې خاوند خو بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړی نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې هر نو واستونځه کومه څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کول شي ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چې دي د دې نه په کور کې کار واخلې او مېرمنې ژوند بایټ او تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو
bale اب ګښنه ته هم د سې دوام ورکې لمیرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت وچ په کور کې ناستوي او سره غزوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي
زه پیګم په ماشومان دی د مور او پلار قطاو تری خواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګی چارن لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دلار شي طلاق د واخې مېړنه جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کولی دونه ته شو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو په دې مسایل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورونو د سپینګرونو په فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځ ګریټوب سره حل کوله او نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکول زکه دی په تاوده کې فیصله خنه دا ایسته ایسته به دوی تلک مولات وخت به موږ ورکو بل اخر به خزه میره دی ته دې ترازی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويند او نورونو نه هیله ده چې په تاوده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په تاوده کې چې جنگ وکي غږ کوي زما ته خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر خزه باید اوسېلو کې نارینه موسېلو کې نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کور نوی د فامیلینو په دې جرګي په کې وشي زمونږ همیشه په ټول د تاریخ کې مونږ جرګو ته ډیر احترام لرو په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان مونږ ډیر حل کړی دي براله ودې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید مونږ په خپل کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
کور دې ودان مننه تاسو
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شیخ پرمونه پاتې رسو نیمه نړیخ پرمونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادي رادیو اورئ دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافیې په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو درسي ساتمو هر کلای کوم د جهیلونو د درس په دوام په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي نن به خون کوي مکتب په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي په دې برخه کې بولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي بشپړ درس له خون کې اورو
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه په هیږي د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي بیل د ترکیه د بالکان د ټاپو وزمی او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي عیسوي دین پر درو لوی برخو ویشل شوی دی اول کاتولیک دوهم پروتستانت دریم ارتودوکس کاتولیک د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم فرانسې اسپانیې پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش فولینډ مجارستان چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی د واتیکان په نامه سره یادیږي پروتستانت د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري هغوی د مارتین لوتر په نامه د والمانی پخوانی روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي دا مذهب په سویډن ناروې ډنمارک انګلستان هایلند آلمان او اتریش کې زیات رواج لري ارتودوکس د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري د روسیې بلغاریې رومانیا یونان او د سلاو د نجات زیاتره وګړي د همدې نجات پیروان دي مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګندا توګه ژوند کوي په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه په هیږي په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لار لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري
په نننی درس کې مو پر دې هم په نننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته وګیاست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به خونکي موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې خونکي موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم شته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې شته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په ستوري کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لوی وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانه سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې د توریزم او نړۍ ګرځیدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
کړی د پښتو خبرونی محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پښتنو ته ځوابونه ومومي تر بل خبرونی مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسی داخ پرونه اوری او داخ پرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401